ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د پاتې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې طالبانو نن په لشکرګاه ښار کې دننه حمله پیل کړي، او د ملي امنیت رئیس د کندوز له خلکو بخښنه غوښتي چې حکومت د ښار د سقوط پر مهال له دوی سره مرسته ونه شو کړی. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه به هم واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې، د جرمني پولیسو هغه سوریایي وګړی نیولی چې د بمی حملې د پلان په لرلو تورن دی، او ټاکل شوی چې د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمي نن د اقتصاد په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل د جایزې ګټونکی اعلان کړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې د دې کابل له سټوډیو وړاندې کیږي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ولسی جرګې مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي په کندوز کې د نامنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابيږي. د هلمند والی هغه راپورونه ردوي چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په لښکرګاه کې د پولیسو یو ماموریت نیولی، او د کابل والی وایي د ځمکو د غاصبینو لست یې له ولسمشر غني سره شریک کړی. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي په کندوز کې د ناامنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابيږي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز سقوط او دغلته د جګړې دوام یو لړ جدي پوښتنې راپیدا کړي، او امنیتي چارواکي باید ځواب ورکړي.
سقوط جدی پختنې راولاړې کړي، باید امنیتي مسولین د ولسی جرګې تالار ته وغوښتل شي، او د کندوز سقوط او دغلته د نامنیو د دوام پختنې ترې وشي.
خغلی ابراهیمی وویل که چیرې د هیواد امنیت ته جدي پام ونه شي، د کندوز له سقوط وروسته به د هیواد نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولویږي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې نن د اتمې ورځې لپاره جګړه روانه ده، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي د کندوز مهمې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. بلور ته د هلمند والی هغه راپورونه ردوي چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په لښکرګاه کې د پولیسو یو ماموریت نیولی. حیات الله حیات شیبه مخکې ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
دغه ادعا مطلق دروغ ده. د کوم ماموریت ادعا چې په دویمه حوزه کې د لښکرګاه طالبانو کړي په هماغه سیمه کې، دا زه اوس خپله ولاړم تاسو سره خبرې کوم، دا ولس شاهد ده، مطلق دروغ ده. او متاسفانه طالبان ولسونه زوري او دروغ افواهات پکې هغه کړي دي. د دغې حوزې شاوخوا تقریبا په لسګونو خلکو خپل کورونه د دوه افواهاتو په واسطه باندې خوشي کړي دي.
خغلی حیات هم درنګ ویل چې دا محل لخر نه لري په یو شمیر سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره نښته روانه ده، خو وسلوال طالبان وایي چې دوی د مرکز لخکرګاړ وند خر ته نږدې یو لس پوستې نیولي. د کابل والی وایي د ځمکو د غاصبینو لست یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړی. حامد اکرم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا محل 250 زره جریبه دولتي ځمکې په دې ولایت کې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوي. د کابل والی همدارنګه ډاډ ورکړ چې دولتي ځمکې به له غاصبینو بیرته واخیستل شي. او د پکتیا د اوبو برېښنا ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 10,000 کورنیو ته برېښنا ورسوي. په سویل ختیځ زون کې د اوبو برېښنا رئیس محمد آصف نیازی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د انتقالي برېښنا چارې 80% بشپړې شوي، او د 40 نورو تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته برېښنا توزیع کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د جرمني پولیسو له دوه ورځو هڅو وروسته هغه سوریایي وګړی نیولی دی چې د بمی حملې د پلان په لرلو تورن دی. د لیپزیګ سیمې پولیس تېره شپه وویل چې 22 کلن جابر البکر یې نیولی دی. البکر تیر میلادي کال د کډوال په توګه جرمني ته راغلی. پولیسو د شنبې په ورځ د البکر پر اباتمان چاپه ووهله، او د بم جوړولو وسایل پیدا کړه. د جرمني پولیسو له البکر سره د همکارۍ په تور درې نور کسان هم نیولي وو چې وروسته بیا خوشي کړي دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په یو توده مناظره کې پر یو بل انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کچیرې دی په دې انتخاباتو کې بریالی شو، میرمن کلینټن به زندان ته واچوي، چې په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره نامناسب شخص وبله. دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو کې تمرکز وکړ چې لس کاله مخکې ثبت شوې او څو ورځې مخکې خپره شوې ده. په هغې کې ښاغلي ټرمپ د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلي دي، دغه راز د میرمن کلینټن د ځینو پټو اسنادو افشا کېدو او هغو ادعاګانو ته اشاره وشوه چې ګواکې روسیې هڅه کړې د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د جمهور ریاست انتخابات د نومبر میاشتې په اتمه کېږي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د ټرمپ هغه جنجالي ویډیو په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې دننه د وتلو سیاستوالو د انتقاد سبب شو چې دوی ویلي چې ټرمپ ته به رای ورنه کړي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي د روسیې حکومت د امریکا د ځینو سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حملې تنظیموي، څو په دې توګه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ له بریالي کېدو سره همکاري وشي. میرمن کلینټن دا خبره له ډونالډ ټرمپ سره په دوهمه مخامخ مناظره کې وکړه. تر دې مناظرې دوه ورځې مخکې د امریکا حکومت د اول وار لپاره کرملین تورن کړ چې د انتخاباتو د ګډوډۍ په هدف سایبری یا انټرنیټي حملې تنظیم کړي او د پټو اسنادو د افشا هڅه کوي. د امریکا انتخابات د نومبر په اتمه کېږي. کرملین په دغو سایبری حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد یو تبه چې د روسیې دایمي اقامت لري روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د اوکراین امنیتي ادارې وایي نیول شوی کس چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د اوکراین د پوځي یو شمېر افسرانو ته د حساسو معلوماتو په بدل کې د روسیې تابعیت او پیسو پیشنهاد کړی دی. روسیې د روان اکتوبر میاشت په اوومه نیټه یو اوکراینی خبریال رومن سوچینکو چې په تېره میاشت کې نیول شوی و په رسمي توګه اوکراین ته په جاسوسۍ تورن کړ. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو جوړې د مشترکو ګټو له ټولنې یا کامنویلت څخه په وتلو غور کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یوې جنگي کشتۍ دوه توغندې لګېدلې دي. دغه میزایل د یمن له هغې سیمې توغول شوی چې د شیعه یاغي ځواکونو په ولکه کې ده. خو د امریکا د سمندري ځواکونو یو وایان بیا وویل چې د حملې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی، ځکه دواړه میزایل کشتۍ ته نږدې په اوبو کې ولګېدل. په همدې ورځ د سعودي عربستان چارواکو ویل په یو توغندي چې له یمن څخه توغول شوی و مکې ښار ته نږدې لګېدلی دی، خو د چارواکو په خبره زیان نه دی اړولی. او ټاکل شوی ده چې د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمي نن د اقتصاد په برخه کې د 2018 کال د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان کړي. د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه د لومړي ځل لپاره په 1988 میلادي کال کې اعلان شوه. تر اوسه د اقتصاد په برخه کې د نوبل زیات جایزې امریکایي اقتصاد پوهانو ترلاسه کړي دي. د فزیک، کیمیا او درملو په برخه کې د سږني کال د نوبل د جایزې ګټونکي 13 اعلان شول. ټاکل شوی ده چې د نوبل کمیټه راتلونکي پنځشنبه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان کړي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې وسلوالو طالبانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې حمله پیل کړي. په دې اړه معلومات درکو او بیا به واورې چې د ملي امنیت رئیس د کندوز له خلکو بخښنه غوښته، ځکه چې د وای پر ښار د وسلوالو د برید پر مهال د خلک بیا سره پاتې شول. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل د پوځي چارو په مقرره کې به له دې وروسته فشارونو ته تسلیم نشي. دا د دې وینا په وړاندې د یو پخواني پوځي مقام غبرګون
هغه څه چې حقیقت دی هغه رئیس جمهور ته په هغه شکل سره چې لازمه ده پیشنهادونه نه وړاندې کیږي. زه ډیر نفس په دې سږ کال او تیر کال کې جنرالان شوي دي.
د پاکستانی طالبانو یو پوځي قومندان په پکتیا ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه بحث کوو چې له امیدوار میرمنو سره په کورنۍ کې څه ډول چلند پکار دی.
کور کې چې پیدا کی ورته ورکوم، مثلا انګور سه یا خټکی، مثلا یا هغه ولدی ته اقدمه سیمه شومې په ناس د هغه د ما اولاد ده.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې دننه نن د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوې. افغان چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د وسلوالو طالبانو دا حمله د ښار په مرکز کې په شا تمبول شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له لشکرګانه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په مستقیمه لیکه د ټلیفون را سره دی. دای صاحب، په لشکرګاه کې څه روان دي؟ دای صاحب موږ ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې په هلمند ښار کې څه روان دي؟
دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د لشکرګاه ښار د دوهمې اوزې نه چې دوهم سمت مشهوره سیمه ده، دا د لشکرګاه ښار په شمال کې موقعیت لري، راستون سومه د جګړې د لومړۍ کرښې جګړه پای ته ورسېدل. البته اورېدونکو ته باید ووایو چې دې حوزې ته د سهار وروسته تر 2:00 بجو یو شمېر وسلوال د ځینو عاموي ټانګونو په واسطه داخل شول. د مختار کمپ د دې حوزې د مختار د کمپ ماموریت یې ونیوی، حتی د ولي کرم ترګري پولیس د لشکرګاه ښار بیخي عمومي جادو ته په 2 کیلومتره کې موقعیت درلود. ځانونه ورسول ولې د ملي امنیت خاصو کتابو باینال کې د ملي اردو ضربتي کتابو او په ځانګړي ډول د ملي امنیت یو سلاویم بس خاص کتاب وڅانه دل چې څو د کې وړاندې دغه جګړه پرته په شاوتم بېد و موضوع د سوالو څخه ونیسي. او هغه سیمې چې اوریدونکي پوهیږي چې اوس نو اخلم د فیرساوس کلا خپل د پنجاب کلا او د سلورمي او زیات رام تر حد د هلمند د سیند تر څنډو پرې وسوال د شار لتون د ویسل او ویني د جګړې پر وخت باندې سخت جګړه وسوله. وسوالو سخت مقاومتونه وکړل. یو موټر هم په سیمه کې چې په چاو دونکو توکو ډاکټر وي وځای په ځای و هغه هم انفجار وکړ. اما تلپات د موټر بم چاته نه دی ولی موږ په سیمه کې په ځینو ځایونو کې یو شمېر وسلوال چې په شخصي جامو کې وسوسل سره له وژل شوي دي. وږي صدونه ولیدل چې مقامات یې طالبان ته دی وایي چې دا تقریبا د 2:00 په شاوخوا کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او ځینې وسلې او مهمات هم د جګړې په میدان کې زموږ ته امنیتي ځواکونه راوښول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې له لشکرګاه ښار څخه د وسلوالو طالبانو د نننیو حملو په اړه راپور راکو. وسلوالو طالبانو نن د ښار په مرکزی برخو کې حمله وکړي، خو د دې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې د حمله په شا تمبول شوې دي. په کندوز کې تقریبا ورته پیښې جریان لري، خو وروستي خبرونه له کندوز څخه دا وایي چې وسلوالو طالبانو چې مخکې د کندوز ښار ډېرې برخې نیولې وې، اوس د ښار له ځینو برخو څخه ایستل شوي دي. په دې اړه د تفصیل لپاره په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، د کندوز جګړه په کوم وضعیت کې ده دا شیبه، او ښار په څه حالت کې دی؟ د وسلوالو موقعیتونه، د دولتي ځواکونو موقعیتونه په کوم ځایونو کې دي؟
مننه سروان صاحب، زه خپل سلامونه لومړی تاسو د ازادۍ راډیو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن د کندوز د جګړې اتمه ورځ ده چې د ښار په بېلابېلو څنډو کې دغه جګړه دوام لري. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې د دغه ښار ځینې څنډې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې دي. په کندوز کې د 1815 زون قومندان شیر عزیز کاموال ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د ختیځ لوري ته د سینما ناشر څلور لارې، همدارنګه د اخوندزاده مسجد ګولایي او د همدارنګه د خواجه مسجد سیمې او د کوچې سریا او غرب د ښار لودیز لوري ته د سپینزار تاسو ګولایي او د کابل بندر دغه ځینې سیمې پاکې کړې دي. خو اوس هم وسلوال طالبان د تاوخانې په سیمه کې د زارخلو په نامه باد کې درېمې اوزې ته څیرمه، همدارنګه د امام صاحب بندر د عزیز سنګي مسجد نه ښکته دلته وسلوال طالبان دي، او د شرق لوري ته د خان آباد بندر کې. خوشیر عزیز کاموال د کندوز ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې دوی دغه عملیات ډېر په وزیر سره مخ ته وړي څو ملکي وګړو ته تلفات وانه وړي. دی وایي چې هڅه کوي څو په راتلونکو څلورو ورځو کې د جګړې لمن له ښار څخه باندې وباسي او ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د نورو ورځو په توپیر نن په ښار کې د ډز غږ خال خال اورېدل کېږي، خو داسې شدیده جګړه نه ده. خو یوازې دغه وخت چې د هوایي ډګر له شیرخان بندر سره نښلوي، یعنې د ولایت وخت په دغه وخت کې تګ راتګ څه ده، او یو شمېر خال خال دوکانونه ځینو سیمو کې خلاص شوي دي. او د کندوز په کندوز کې د سپینزار ځین قومندان وویل چې په دې اته ورځو جګړو کې څه باندې یو سل شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې درې سوه تنه امتحان دي. او همدا بیا په ورته وخت کې زر غلام مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم د ښار په ځینو څنډو کې دوی شتون لري. او د کندوز سیمیزو چارواکو دغه اداره دوي چې په دغه پیمانه تلفات به طالبانو ته اوښتي وي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دې ښار د عمومي وضعیت په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د کندوز د جګړې له کبله د دې ښار له اوسیدونکو څخه بخښنه وغوښته. ښاغلي ستانکزي نن د مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو په کمیسیون کې وویل هسې چې لازم او په خپل وخت باید د جګړې مخنیوي شوی وای هسې ونه شول. لبلې خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې په کندوز کې اوس هم سخته جګړه روانه ده، ځینې سیمې تصفیه شوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف جګړه په احتیاط او قرار پر مخ روانه ده. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون غونډې ته نن د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان هم ورغلی و چې دا شیبه د کابل سټوډیو په دې اړه جزئیات اوروي.
وروسته له هغې چې په هلمند، فراه، اورزګان ولایتونو او په ځانګړې توګه د کندوز په ښار کې جګړې زور واخیست، د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته د امنیتي وضعیت د معلوماتو د ورکولو په هدف د امنیتي سکتور لوړپوړي غړي وروبلل سول. د افغانستان ملي امنیت رئیس د سناتورانو له پوښتنو وروسته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه بهرنی اړخ لري چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه تغذیه کوي. محمد معصوم ستانکزي ومنله چې حکومت په خپل وخت د دوزیانو ستونزو ته رسیدگی و نشوکړای او باید له خلکو بخنه و غوښتل سي.
هیچ وقت آدم گفته نمیتونه که ضعفای وجود نداشت، اشتباهات وجود نداشت. ما از مردم کندوز معذرت میخوایم، به خاطر اینکه معذرت باید بخوایم، کل ما باید بخوایم، برای اینکه اون چیزی که مستحق از او هستن باید جلوگیری از او را میکردیم. او جلوگیری با وقت و زمانش صورت نگرفته، خطا خورده یا نتونستیم یا با وقت و زمان نرسیدیم. ما از مردم خود باید معذرت بخوایم، حق دارن سر ما.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کندوز ښار پراخې حملې وکړې چې بیا وروسته وتوانېدل د دغه ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دا مهال وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د دفاعي کمیسیون په غونډه کې وویل چې د کندوز ښار ځینې سیمې تصفیه شوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط سره جګړه پر مخ روانه ده.
اکثر مناطق شما میدونید الحمدلله تصفیه شده، پاک شده و مردم متاسفانه در داخل شهر کندوز زمین گیر ماندن. قطعات ما شما ایت آنلندی ره داره که بسیار جنگ به سرعت پیش بره، اما دلیل کندیش به ایست که با ملکی ها به مردم شریف هم آسیب نرسه و هم دشمن ضربه بخوره کندوز تصفیه شده.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل چې په ناامنه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات روان دي او دا جګړه به د افغانستان وروستۍ جګړه وي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر پوځي کارپوهان وایي د ولسمشر کاري ټیم په اکثرو مواردو کې د مهمو مقررېو په اړه ولسمشر ته غلط معلومات ورکوي. دوی وایي په امنیتي چارو کې د نااهلو کسانو ګمارنې د وضعیت د خرابېدو ترڅنګ پر امنیتي ځواکونو د خلکو باور هم زیانمن کړی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر اشرف غني ولس ته په یوه مفصله ویډیویي وینا کې په امنیتي ځواکونو کې غیر مسلکي او بخښي ګمارنې د امنیت د وضعیت د خرابېدو مهم عامل وبله. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس اوروي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي او پوځي کارپوهان وایي د امنیتي ځواکونو په مهمو پوسټونو کې غیر مسلکي ګمارونو جدي ستونزې پیدا کړې دي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی په کندوز، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې وروستۍ امنیتي ستونزې هم تر ډیره په امنیتي بنسټونو کې د ناسمې رهبرۍ زیږنده بولي. ښاغلی نامی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم ولسمشر غني په دې برخه کې د سمون لپاره جدي اراده لري، خو ګڼې ستونزې هم په مخ کې دي.
همیشه قاعده این همیسته که در سیستم نظام سازی هم اگر راست اصلاح نباشه
دیوی قاعده هم داده چی کلد نظام جوړونی په برخه کې رهبری اصلاح نوی او ده هغه وړتیا او لمخه چې قانون مشخصه کړی دی ګمارنی ونشي مشکلات سره به مخامخ یو. په کندوز، هلمند او نور ولایتونو کې مو له دې اړخه مشکلات لیدلې دي، خو په دې برخه کې ولسمشر قاطی وي تر یو بریده به بریالی شي، خو زیات مشکلات هم پر وړاندې شته. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په مخام په یوې مفصلې تلویزیونی وینا کې په زغرده دا ویل چې په ډیرو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د ناسمې رهبرۍ زیږنده ده. د ښاغلي غنی په خبره اصلي ستونزه دا نه ده چې ګواکې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مقابلې توان نه لري، بلکې په مهمو امنیتي پوستونو کې نامسلکي ګمارونو ستونزې پیدا کړې دي.
بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در قندوز، هلمند و روزګان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است از این جهت
دی وی په تیرو دوو کلونو کې هغه مشکلات چې په کندوز، هلمند و روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې رامنځته شوي له دې اړخه نه دي چې ګواکې زموږ سربازان او افسران د دښمن د مقابلې توان نه لري، بلکې له دې کبله دي چې مهمې دندې غیر مسلکي کسانو ته سپارل شوې دي او د غیر مسلکي ملاحظاتو له کبله په یادو پوسټونو کې ګمارل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي دا چې ګمارنې ولسمشر کوي نو تر ډیره مسؤلیت هم د ته ورګرځي. پخوانی لوی دریسیز او پوځي کارپوه شیر محمد کریمی وایي د ولسمشر کاري ټیم د ګمارونو په اکثرو مواردو کې ولسمشر ته حقیقت نه وایي.
متاسفانه چې دغه مشکل موجود دی په اداراتو کې، هغه څه چې حقیقت دی هغه چې حقایق دی هغه رئیس جمهور ته په هغه شکل سره چې لازمه ده پیشنهادونه نه وړاندې کیږي. زه ډیر نفر په دې سږ کال او تیر کال کې جنرال شوي دي، ترفیات کړي دي او دا ترفیات د قانون مطابق نه وو.
د ښاغلي کریمی په خبره که څه هم ولسمشر شخصا نشي کولای چې د هرې ګمارنې په برخه کې څېړنه وکړي، خو لازمي ده چې له دې وروسته د پاک او وړو کسانو په مرسته په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي او په امنیتي بنسټونو کې د غیر مسلکي ګمارونو جدي مخنیوی وکړي.
په دولتي ادارو په تیره په امنیتي ارګانونو کې د مصلحتونو له مخې د هغو کسانو ټاکل چې ولسمشر نالایق کسان بللی یا د دې څوکیو یا مقامونو وړ یې نه دي بللی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ که په دې اړه کوم خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي. موږ به یې د همدې خپرونې په دوام کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د کابل والی وایي د کابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او اړوندو ناحیو کې 240,000 جریبه ځمکه غصب شوې او د غصب دا لړۍ لا هم دوام لري. د کابل د بګرامۍ ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ اړوند د ګوسفندرې په سیمه کې 9,000 جریبه دولتي ځمکه د زورواکو لخوا د غصب تر ګواښ لاندې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت د بیلابیلو سیمو قومي سپینګیرو د غاصبینو په وړاندې خاموشي آر بللی او په دې برخه کې د حکومت لخوا د لازمو اجراتو غوښتنه کړې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال نور تفصیل اوروي.
د کابل والی وایي چې په کابل کې زورګونه جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې چې لیست د ولسمشر او د دغه ولایت ولسوالانو سره موجود دی. د دغه ولایت د مسؤلینو په وینا د ځمکو غاصبین په حکومت کې د خپل نفوس څخه په ګټې اخیستنې هڅه کوي دولتي او غیر دولتي ځمکې غصب کړي. چې ښه بېلګه یې د بګرامۍ ولسوالۍ د ګوسفندرې 9,000 جریبه ځمکه ده چې د غصب تر جدي ګواښ لاندې ده. د کابل والی حامد اکرم د دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډه کې وویل چې په دغه ولایت کې د ځمکو غصب یوه جدي مسله ده او دوی د غاصبینو په وړاندې په کلکه مبارزې ته آماده دي او په دې اړه د ولسمشر سره هم خبرې کړي.
این مردم به اما معلوم است و لستش در ریاست جمهوری است و همچنان نزد ولسوالا. زمینایی که در ولایت کابل است جمعاً 42,000 جریب زمین در ولایت کابل غصب شده در ولسوالی های مختلف و هنوز هم جریان داره.
اکرم وای د زمکو غصبین او د دولت وسلوال مخالفین چې د دولت په خلاف جنگیږي هیڅ توپیر نه لري. د کابل د بګرامۍ ولسوال احمد شفیع سلمل غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د بګرامۍ اړوند د ګوسفندرۍ په ساحه کې 9000 جریبه ځمکه چې دولتي ملکیت دی غصبین هڅه کوي چې غصب کړي، خو دوی یې په وړاندې قاطع دریز لري.
این زمینایی که در اینجا به نام دولت به شما ثبت است در ساحه گوسپندره که یکی از مربوطات ولسوالی بگرامی می باشه، تقریبا در اینجا 9000 جریب زمین به نفع دولت تصفیه شده. بعضی افراد و اشخاصی که هویتشان معلوم است و بالاخره با استفاده از موقفهای مختلف می خواهند که حق این ملت که در جمع بیت المال شمرده میشه او را ضایع بسازند.
په غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو او قومي سپینګرو دولت د ځمکو غصب په برخه کې پاتې او بلل او ویل که چیرې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به غصبینو په وړاندې په خپله لاس په کار شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
در شیبه زموگ غک لازاده رادیو آوری ازادی رادیو ده سهار له او د مخام تر او و رزیده و نه خبریږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. خدا شي باز مونږ غاګله ازادي رادیو اوري. د پاکستان رسنۍ وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو یو جګپوړی او مهم غړی قاری اجمل وژلی دی. قاري اجمل په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د ټیم پر لوبغاړو د بریت طرح بلل کیږي. په لاهور کې په دې بریت کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي وو او د سریلانکا د کرکټ د ټیم ځینې لوبغاړي ټپیان شوي وو. دا په تیرو دوو اونیو کې د پاکستاني طالبانو دوهم مهم وسلوال مشر دی چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
افغان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان او په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ټیم د بریت طرح قاري اجمل په عملیاتو کې وژلی دی. وسلوالو ترهګرو په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د سریلانکا د کرکټ ټیم پر موټر بریت کړو چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون کسان وژل شوي او د یاد ټیم ځینې لوبغاړي پکې ټپیان شوي وو. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یکشنبې په ورځ وسلوالو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې قاري اجمل د ناقانونه ګرځول شوي لشکر جنګوي او تحریک طالبان مهم غړی و چې په وزیرستان کې د عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلی و. که څه هم ورځپاڼه لیکي چې قاري اجمل په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم د بریت ته راو چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په اورګون سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی، خو د هغه د وژنې کړنې ټی نه ده ورکړې. دا په تیرو دوو اونیو کې دویم پاکستانی مهم وسلوال طرح کړ دی چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل کیږي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د تیرې میاشت په 15 نیټه د پاکستاني طالبانو څلورم مهم قمندان اعظم طارق چې د پاکستان حکومت ته پر سر $200,000 انعام هم ایښی و، له خپل زوی سره یوځای په پکتیکا ولایت کې وژلی و. په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال په افغانستان کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د دغه مهم قمندان تر وژنې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼې په یو خپور کړي بیان کې په دې اړه ویلي و. د افغان ځواکونو لخوا د اعظم طارق وژنې څرګنده کړه چې افغانستان ترهګرو ته پر خپله خاوره پناه نه ورکوي او د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له اعظم طارق او قاري اجمل مخکې په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د بریت طرح کوونکې الیاس عمر منصور عرف الیاس نری هم د افغان ولسمشر په حکم په ننګرهار کې د بیپیلوټ الوتکې په بریت کې وژل شوی و. پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو دغه بریت د پاکستان د تاریخ تر ټولو خونړی بریت انګیرل کیږي چې د ماشومانو او د ښوونځي د عملیې په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو او مسؤلیت یې د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان منلی و. دا یادونه ورده چې پاکستان پوځي مقامات وایي چې 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پیله دا وروسته ګڼ شمېر وسلوال ترهګر افغانستان ته اوښتي، هلته پټ شوي او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه پلانوي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ.
زمون غاغ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه دي ازادي رادیو پر ویب پانه هم کتلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پد ته تاسو کولای شي الته مطالب ولولي او په اواز یې واوري. دا وخت د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خو دا شیبه رضوان مراد ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند والی دارا پورونه رد کړل چې ویل کیږي وسلوالو طالبانو په لخکرګه کې د پولیسو یو ماموریت نیولې ده. ولسی جرګې مشر وای د امنیتي ادارو چارواکي په کندوز کې د نا امنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابوي. عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې نن ویل چې د کندوز سقوط او دغلته د جګړې دوام یو لړجدي پښتنې پیدا کړي چې امنیتي مقامات یې باید ځواب کړي. د کابل والی وای د مسکو د غاصبینو لستې له ولسمشر غنی سره شریک کړي دی. حامد اکرم نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا مهال 2000 جریبه مزکه د یو شمېر کسان لخوا غصب شوې ده. د جرمنی پولیسو له دوه ورځو هڅو وروسته هغه سوریایي وګړی ونیو چې د بمی حمله د پلان لرلو تورن دی. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي د روسیې حکومت د امریکا د ځینې سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حمله تنظیموي. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یو جنگي کشتۍ ته نږدې نن دوه توغندي لګېدلې دي. توغندي د یمن له هغه سیمې توغول شوې چې د شیعه یاغیانو په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد یو تبا چې د روسیې دایمي اقامت لري روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د اقتصاد په برخه کې د 2018 کال د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اقتصادي خبرونه چې نجيبه زمان اوروي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي چې مالی وزارت د افغان سوداګرو له وارداتي اموالو څخه د خاک پولی په نوم 15000 افغانۍ اخلي. د متشبثینو د عالی بورډ رئیس حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې له سوداګرو څخه د غندازه پیسې د ګمرکاتو د تعرفې ترڅنګ اخیستل کیږي.
وزارت مالیه یو مکتوب استولې دي بنادرو ته، خصوصا د ننګرهار او د قندهار بنادرو ته، چې تاسو هغه مسایل چې د خارج نه واردې دي افغانستان ته 15000 افغانۍ ځنی خاکپولی واخلي. دا یو بل مشکل بل درد سر دی.
په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی وای چې دا یو پخوانی پروسه ده او په هغو سیمو کې چې نو عملی سوي وزارت ورته د تطبیق په هدف مکتوبونه استولې دي. شاغلی عبدالرحیم زی وای د دغه پروسې لمخې هغه پاکستانی موټر چې افغانستان ته مالونه واردوي له هغوی څخه 15000 او له افغاني موټرو څخه 2500 افغاني اخیستل کیږي. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د دغه سوداګریز مرکز په فعالیتونو کې د شوالي په هدف نن په شهزاده سرای کې انتخابات ترسره کیږي. د صرافانو ټولنې لپاره د انتخاباتو د کمیسیون رئیس حاجی احمد شاه حکیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې شهزاده سرای د هیواد په کچه لوی سوداګریز مرکز دی چې د چارو د سمون لپاره هر کال انتخابات کیږي او د دغه سرای لپاره رئیس ټاکل کیږي. په شهزاده سرای کې اوسمهال شاوخوا 450 د صرافي دوکانونه فعال دي. د شهزاده سرای د بنجدول عمله نن افغاني د بهرنیو اثارو سره د پرونی نرخ لمخې بدلیږي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1340 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1080 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 2.5 او یو لیټر ډیزل تیل په 3.5 افغاني پلورل کیږي. نن شهزاده سرای د انتخاباتو د ترسره کېدو له عمله باندې او افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په پرونی نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر په 15 افغاني او اتیا پوله، یو یورو 2 افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان په 3 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري په 640 افغاني.
زمونږ غږله ازادۍ رادیو اوري او د هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالهادی داودزای له کندهار لیکي ک په امنیتی چارو کې مکافات او مجازات عملی نشي نه امنی به دوام وکړي. ظاهر له خوست ولایت نه لیکي دا خبره سمه ده چې اکثره جنرال صاحبان د پیسو په زور او د واسطې په مرسته جنرالان شوي دي. ابو منصور له ګیلان لیکي د ناوړه کسانو ګمارلو په حکومتي ادارو کې د سقوط باعث کېدلی شي. روحله انوري له زابل لیکي حکومت باید خپل پوز قوي وساتي او په فساد ککړ مشران له دندو ګوښه کړي. محمد صادق افغان له کندهار لیکي ولسمشر باید داسې کسان په دنده وګماري چې وطن ته ژمن وي او خرڅ شوي نه وي. او یو اوریدونکی چې نوم یې دی انقلابي په خپل سمس کې لیکي د غیر مسلکي کسانو له وجې د هلمند جګړه د ولایت تر دروازو راورسېده. ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی د یو کلی یو زرغه غونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام خبريږي.
یو کلی زرغه غونه
گرانو اوریدونکو په سلامونو مرکلی کوم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو شزو د سیمه ایز شورا د انتخاباتو لپاره تیاری نیوي. راځي په دې برخه کې واورو چې د ښوونځي مدیره او استاد لیلما د څه اندېښنه لري.
استاد لیلما څه دې وکړه؟ خلک څه شول؟
حملت سنفونو کی دی دره ورکول پانی صندوقونه ځای په ځای کړ. هر څه تیار شو.
اما غ سنفونه چې تا ورته ټاکلی وو اما غ خوښ کړل.
هو مدیر صاحب، ما خو داسې ځای نو ورته ټاکلی چې دا غوی به خوښ نشي.
کلیوال به څو بجې راځي رای ورکول ته؟
یو دوه ساعت وروسته به انتخابات پیل شي.
ها ها، نو وی خبره ته مو پام وی.
کوم خبره ته مدیر صاحب؟
لیلما جانې، زموږ هغه زده کوونکي چې عمر یې اتلس او یا له اتلسو کلونو لوړ دی هغوی هم رای ورکولو ته راځي. نو
هو رښتیا، زموږ د لوړو صنفونو ډېری زده کوونکي اتلس کلانې دي، د رای ورکولو حق لري. رښتیا، څنګه یې دا خبره وکړه مدیره صاحبې؟
د دې لپاره چې زده کوونکي له صنفونو راوځي او رایه ورکوي. خو دې ته مو پام وي چې ښوونځي کې بې نظمي جوړه نه شي.
مدیره صاحب، وای مخامخ ساي نه خنوي، خو بیا مې خبره کوم.
استاد لیلما خپلم وای چې مخامخ ساي نه خنوي او بیا م غړې
ساي نه نه. مدیره صاحب، حقیقت وایم چې بیا به تاسو غوندي لایقه مدیره پیدا کړو کنه.
لیلما جانې، وای که خان یې پیاران یې، که یار دې نه وي ته به خاورې دې بیابان یې، یعنی ستاسو مرسته را سره وکنه.
مدیره صاحب، په پرمختګ دی خوشحاله یم. همداسې چې د ښوونځي ښه مدیریت دی وکړ، هلته به د پوهنې په ریاست کې هم ښه ریاست وکړي.
انشاءالله خدای دې توفیق راکړي. له غلطیو او غلطو کسانو نه کرکه لرم. دادې د استادانو د ازرۍ جدولم خلاص شو ومې کته، بس یو دوه درې ځله تېروتنه یې لرله، باید اصلاح شي.
سمه ده مدیره صاحب، زم چې درس لرم.
مهرباني، ورځه.
چه د بام پر سر ولاړه وې تا چاته کتل، خلک زما په ننداره وو تا ته کتل.
دا هم ورسره اضافه کړه چې شرطي پدمشه د رای باران دی که ګیلونه ورانه وینه، دولچه را واخله چې بامو ته خېجونه.
څه خدای دادي څه کوئ؟ دا ټول چیرته روان یې؟
راغلو چې ځان سره دې واخلو او رای ورکولو ته لاړ شو.
ما خو له خټه نه ده ګډه کړې، هوا هم ورځ په ورځ سړېږي، زه باید د کاکل غم وخورم. لږ صبر وکړئ، لا تروسه وختي دی. تاسې ساعت کتلی که نه؟
اوس ژو دې بدمشه، اووه بجې دي، اته بجې رای ورکول شروع کېږي.
لا تروسه وخته دی، یو ساعت نور هم وخت لرو.
نه نه، ژو دې بدمشه،
تو هلته رسیږو او نوبت نیسو بجې کیږي.
او احمده خدای داد رښتیا وایي.
ښه خبره ده. زو له خیره بیا چې راغلو کاګل به وکړم.
احمده خورایې
ماما
نام خدا دا خپل کارونه خو دې داسې ښه په مخ بیایي چې نورې ستا په شان مخ ته نشي وړلی. اوس ګوره دا خټه دې دومره زه در خیشته کړه چې مه کوه پوښتنه.
ښه خیر نو د بامونو کاګلول لا پاتې دي، هغه کې به را سره مرسته کوئ. اوس به مې لاس او پښې ومینځم. زو له خیره
دېښنا مه کوه. سمه ده، د بامونو کاګل کې ټول در سره یو.
هومره دې بدمشه راځئ نو چې لاړ شو، هچې له رایه ورکولو نه پاتې نه شو.
یاسو ته خو پام دی که نه، موږ خو درې واړه کاندیدان یو، رایه به څه بل چا ته ورکوو.
ژدې بدمشه، زه خو خپل ځان ته رایه اچوم، ستاسې یې خوښه.
اخوا ګورئ، څوونه ډېرې ښځې رایه ورکولو ته روانې دي.
دا خو د کلي ټولې ښځې روانې دي، حتما ټولې ماته رایه راکوي. ته هم باید ماته رایه راکړې خدای داده، ځکه ته پوهېږې چې زه تا ته ښه رئیس کېدای شم.
نه دې بدمشه، د تاسې دواړو نه زه ښه رئیس کېدای شم.
ښه، ته څه کمال لرې چې ته به د شورا ښه رئیس یې؟
ځکه چې زه هم د شورا کارونو ته بېکاره یم او هم په څلور وړه اندامونو شکر جوړ یم.
او دا څه وایې خدای داده، راځه چې ځو.
ته صبر ماما، بس خدای داده، په دې خبرو دې زما معلولیت را یادوي. کله چې ما ځان کاندیداو نور هم داسې خبرې کولې چې د احمد یو لاس نشته او داسې واسې.
خیر احمده خورایه، ټول کلیوال پوهېږي چې ته یو باهمته سړی، دا خوشې خبرې دي.
څنګه خوشې خبرې دي؟ سمه ده چې زما یو لاس نشته، یا به د چا پښه نه وي، دا خو په دې معنی نه ده چې موږ معلولین کار نشو کولی.
نه نه احمده، زما مطلب دا نه و.
ماشاءالله د نجارۍ کارونو کې دې دومره مخکې چې همدا کسان چې درپسې خبرې کوي تا پسې نه شي رسېدلی.
احمده زړه دې بدمشه، ته خو زما خبره یو واوره که نه.
څه واورمه؟ تاسې ولې داسې خبرې کوئ؟ زه چې همت کوم تاسو څه کاری چې موږ ته په کم نظر ګورئ؟ ځای پرېمې دی، زه لاړم. اوس به لیکې د رای ورکوونکو نه وخته ډکې شوي وي.
وای وای، دا احمد خو خپه شو رانه زړه دې بدمشه.
خود خپه شو، لږ خو د خپلو خبرو ته پام کوه چې څه اپلاتې وایي.
ودرې بېرته پخلا کوم. احمده تو صبر وکړه زړه دې بدمشه.
منځه ودرېږه ورونو، هر څوک به په خپل وار رایه ورکوي، بې نوبتي مه کوئ.
نام خدای، ډیر کسان راغلي چې رایه ورکړي.
هو، زما هیڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي.
او شکر دی، هلته ګوره څومره ډیر خلک راغلي.
اوس مو د نظر نه کې اجرې ترورې، زه هم چې راتلم له کومه سره مې همدا سرو شنو ټکریو باندې سترګې لګېدې.
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکړم، خو چې اوس مو وار را ورسېږي ډېره ولاړه ستړی شوم.
ښه شو چې ته خو ستړې شوې، څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه.
بې نوبتي ښه نه ده، هغوی له موتانه وختي راغلې وې.
هو زرلښتن ګور مې ښه وایي، په دې کارونو خوشې ګډوډي جوړېږي.
اجرې خورې، د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرښه ښکاري، خو ګوره چې ګلپرین ګور مې خفه نه کړي.
ښه، لږ نورې هم وړاندې شئ، په سکینې او صدیقې پسې زموږ وار دی.
ښه سمه ده، راپسې راشه. اجرې ریښتیا ته چاته رایه ورکوې؟
دا خو زه نه وایم چې چاته رایه ورکوم.
نو ولې اجرې خورې؟
ځکه چې د هر چا خپل نظر دی چې چاته رایه ورکوي.
ښه سمه ده،
او بله خبره ده چې هیڅوک حق نه لري چې چاته ووایي چې چاته رایه ورکوي او چاته یې مه ورکوئ. که نه زرلښتې لورې، جمیله هم داسې ونه ویل.
هو، په دې اړه چې څوک چاته رایه ورکوي او چاته نه، د هر چا خپل نظر دی، خو پکار دی چې وړ کس ته رایه ورکړل شي. لورې ستاسو خوښه، زه خو احمد ته رایه ورکوم.
ښه زه حلیمې، ورشه ستا ور دی، رایه دې ورکه.
او ته هم ورشه اجرې ترورې، چې زه دې په ځای ودرېږم، هسې نه چې همدلته راباندې غرمه شي.
اوف، ډېر ناوخته شو، وړو بله ته غرې سر کړی وي.
ارمان دې پوره شو شفیقې؟ رایه دې ورکړه.
وی د اسلام پلاره، په څه غوسه یې؟ ستړي مشې خو وکړه که نه.
ستړی مشې شفیقې، یو خطه
خیر یوسی د اسلام پلاره اوس وای ولی خپخ کاری
نه خپنه درایور کولو د پاره په ډیر انتظار سره شوم ته وسر وای چې پوش به کنه چې څومره کسانو به ما ته را کړی شفیقی
ها ما ویل کچ زما په تا ما وی چې ولی وزن دیدم
شفیقی ټوک پریدا پونش به چې په خزو کې ما ته چا راي راکړه کنه
نه پویګم آلته خو چا ستانه مو نه خسته
خو تا به خپل خورلن ته ویل چې ما ته راي راکې کنه
آلته دې خبره اجازه نه و چې چا ته وای د ته راي ورکه یا غ ته راي ورکه
ها ها د ته خو اجازه شته چې پښتنه وکم چې چا ته دې راي ورکړه
نه دا خو نه درته وایم چې چا ته می راي ورکړه اسې نه بیا را سره چاپ شي
می وای می وای ستا به ویلم پویګم چې آت من دې ما ته راي راکړي دا
که بی بی ترور کندیدا نه وای بیا می خام غا تا ترای درکولا
یعنی ما ته دی را نه درکړي
د اسلام پلارا اسی هم که انتخابات وګټي یا یو بایلې زما په یوی رای نه را ګرځي
او خزی ولې نه را ګرځم کم دا سیدی و رای زمانه ډیره یوسی زبا نه کام شمه واغه به بریا لشي ایو رای
زده اسلام پلارا اندیکنه مکوا زپو ایګم ارڅ چی وی ته ان شاء الله ګټي
او ګوړه ګوړه وایا خلبه دی خوګه شي تم اوس ماته هم دا خبره کوي نه پوهېږم تر سبا چې د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي نیمایي غوښې به مې اوبه شوي
زه غم مه کوه که مې رایه در نه کړه دعاګانې به ښې ډېرې درته وکړم
ښه ښه خیر اوسي
عزت من اوریدونکو ستاسو په اند کله چې یو کس غواړي چاته رائے ورکړي په اړه باید تر کومه حده معلومات ولري او دا کار څه ارزښت لري
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ همدارنګه تاسو کولای شئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوي او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه د حامله میرمنو باید څه ډول پالنه او ساتنه وشي
زیات خسته می بودم مثال ګران کارم می کدم بوشکا یو می آوردیم بستر را بالمې په تندور می کنم اینه می پین ما ششما کتپلم دشکم نسخانم کدم یک دانه را
کورنۍ په دغه وخت کې له مور سره کومې مرستې کولای شي
نه انګاین دو سره مې هغه همکاري کوم پنځه وخته ډوډۍ ورکوم کور کې چې پیدا کیږي ورته ورکوم اول دی تک دمه
او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې میندوارو میرمنو ته مرستې رسوي زه مسوده نیازی یم خو تر هر څه لومړی به له حدیث پردیس څخه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بروکسل غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو ځواکمنتیا په تړاو ناستې وینا کې ویلي چې افغان ښځې خیریه مرستو ته اړتیا نه لري. خیریه مرستې ښځې نشي کولای ځواکمنې کړي، خو بازار موندنې ته لاسرسی کولی شي دوی ځواکمنې کړي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په مسلکي روزنه او د افغان میرمنو لاسي تولیداتو ته د بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د ولسمشر په وینا اوسني ګامونه په افغانستان کې د ذهني بدلون په لور خوځښت دی. ملي ولسي تړون د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې لومړنی ګام دی، ځکه چې په وینا یې په دې کې خدمات ښځینه او نارینه ته مساوي په پام کې نیول شوي دي. نامعلوم وسلوالو په بغلان کې د شکرې په نوم لیوي 22 کلن انجلۍ څخه سر پرې کړی دی. د بغلان د ښځو چارو رئیس خدیجه یقین آزادی راډیو ته ویلي چې د انجلۍ د پلخمري په خار کې په خپل کور کې وژل شوې ده او پولیسو په تړاو یو تن نیولی دی. هغه یقین ویلي د پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو لخوا جدي پلټنې پیل شوې دي. د نجونو د والیبال سیالۍ د سری میاشتې د ټیم په بریالي کېدو پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید شریفي ازادي راډیو ته ویلي په پایلوبه کې د سری میاشتې او خاروالۍ ټیمونو په خپلو منځونو کې لوبه ترسره کړه، چې په پایله کې د سری میاشتې ټیم 3-0 پر وړاندې خاروالۍ ته ماته ورکړه. نوموړي ویلي دا سیالۍ سره میاشت د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوې وې چې شپږو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه.
قدرمنو اوریدونکو، حاملګي یا لزیږون نه مخکې مرحله د مور او ماشوم لپاره یو حساس وخت دی چې په دې مرحله کې مور له ګڼو صحي ستونزو سره مخامخ وي. ګڼې کورنۍ د میندوارې میرمنې روغتیا ته چندان پام نه کوي او یا د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای میرمن وخت په وخت ډاکټر ته بوزي. ځینو ته بیا دا عادي پروسه ښکاري. په حامله میرمنو درانه کارونه کوي، مناسب خواړه نه ورکوي او بالاخره د کورنیو همدغه بېغوري د دې سبب کیږي چې مور د حمل او زیږون پر وخت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. لومړی به د یو څو همداسې میرمنو خبرې واورو چې د حمل په جریان کې درانه کارونه کول او مناسب خواړه نه خوړل دوی له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د قصبې د کمپ اوسیدونکي لیلما وایي دا چې به کله میندواره وه درانه کارونه به یې کول، مناسب خواړه به یې نه خوړل او وخت په وخت به ډاکټر ته هم نه تله، چې بیا یې د حمل په وخت کې دوه ماشومان ضایع شول. اته کاله کېږي چې واده مې کړی، څلور اولادونه لرم. کله به مې چې حمل لره ډېره به ستړی وم، تل به مې درانه کارونه کول. د اوبو درنې بشکې به مې پورته کولې، په تناره به مې ډوډۍ پخوله او اوړه به مې هم لمدول. بیا مې د 5 میاشتو ماشوم زیان شو او یو بل ماشوم مې د پوره میاشتو و چې مړ پیدا شو. ډېره خپه
وم.
میرمن لیلما وایي د دوه ماشومانو له ځای کېدو وروسته په ډیرو خبرو پوه شوې او د حمل په جریان کې هغه سپارښتنې عملي کوي چې یوې میندوارې میرمنې ته لازمي دي. اوس پوه شوې یم چې درانه کارونه د حمل په وخت کې زیان لري، نو دا ډول کارونه نه کوم. ښه خواړه خورم، لکه میوه او ترکاري. نظافت او پاکوالي ته ډیره پاملرنه کوم. ډاکترانو دا هم راته راښودلي چې ماشومانو ته باید څنګه شیدې ورکړم. مخکې به مې نوي زیږیدلي ماشوم ته فلیا کنډ نه ورکاوه. ما فکر کاوه دا چټل دي، خو کله چې دوی راته وویل اوس یې ورکوم. اوس مې ماشومان ښه صحت لري. خدا چې میرمن لیلما او دی غوندې نورې میرمنې څنګه په دې وپوهېدې او څنګه یې وکړای شول په خپل ژوند کې تغییرات راولي. د ټی ډی ایچ یا د کورنۍ لیدنې په نوم یوه ټولنه د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې هغو میرمنو ته چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري دا معلومات وړاندې کوي. د نوموړې ټولنې یوه کارکوونکي سپوږمۍ چې د قصبې چمن ببرک پروانېدو او پروانسي سیمو ته د میرمنو د تداوۍ او ترینینګ لپاره ورځي، د دې ټولنې د فعالیت په اړه راته وایي.
دفتر د ټی ډی ایچ تقریبا 40 کاله کې چې د خدمات رسایي عامله مریضان چې بند درې میاشتونه منګه ته پرګرام دی ویزیتو څلور ویزیته عامله داري کې منګه نیسو چې د کې به منګه راځي. بس واکسینو د قطع کدن د ابل سروي مثلا افزل سي شخصي او مویتی دی ته خو او د خطرات د عامله کې ورته خو تقریبا څلور ویزیته منګه په عامله داري کې کو. مې تر سوچ زچکیږي دوه ویزیته زچګي کې چې اول افزل سي ابل سروي یعنی د نو افزل سي هدا ته خو چې وخت مخکې د دنه چې منګه راشي که د نه چرې شو دی کورو کې به ولادت نه کوه تا خاورو کې به ولادت کوه نو به نارنج او سرخوی د شان بچول او بل واکسین نو باندې اس نه پیدا لوخ به موږ دې سره تعلیمات سیم ورته کول چې نه دا مرز دی تونی سپاره دا تاسو ماشوم ته سره کم به تای ور کول موږ یې ذکر ورته دې مور شو دی ماته ذکر باز اکثریت بچ ولادت وک کان دی به اس چول وې دا مرد دی اما موږ دې تم سره کم کو چې دا به تاسو ایستوانه چوي دا یو خیاسات واکسین لري او دا غلری ډیر فایده مند په میاش کې موږ تقریبا 380 نغه موږ راپور ورکو زچا عامله
قابل سپوک می وای دوی چیکل لمړی جلدی سیمه تلاړل میرمنی په ناوړه صحی وضعیت کې وی ولادت به په ډیر ناپاک ځای کې کاوه بیا ورسته دوی ورته لازمې زده کړې ورکړې چې بوستر تغیرات پکې راغلي دي
اول وختو کې چې ولادتونه به د سیو پاک ځای کې به دی ولادت نکاو مثلا غواګانې کني چې ولادت کې ویل ته په دې چې ولته ولادت کی هغه چې ولادت یعنی چټل شي دا دې څه فکر کو بیا موږ وخت چې راولو نه وخت چې تاسو داسې یو ولادت کوي اول خو کور کې مو کې ولادت کوي هم کور کې کوي پاک ځای چې دغه بسد ولادت کې چې د شامل دی پلاستیک د تکه ده او د سکشي دی او پل ده او گاز تقیم شدگی دی درې دانه تار سره کوم ځای کې باید تاسو ولادت وکړي د سکشي واغوندي وخت چې موږ تعلیمات دی تور کړو اوس فصل د خدای زیات اکثریت پیږي
د قصبې د کمپ یو بل وسیدونکو شکریا چې څلور ماشومان لري او اوس د 15 میاشتو حمل لري وای د حمل لومړی میاشتې نه تر اوسه د ټي ډي ایچ صحی کارکونکو په منظم ډول راځي او د تا د حاملګۍ په دوران کې د درنو کارونو پازرارو او نور اړوند مسایلو خبرې کوي
دا ما غوول میاشت نه چې شروع کړي راځي او وخت پوري تو سپوري موږ خدمت کوي متا هر شپه پیدا راته رسول د ما غشې سره قم داوي موږ ما غشې کو یا خون ځکیږي هغه کیږي مرص پیدا کیږي په شهر کې یو شې کې بل شې کې اوس موږ هغه کارونه نه
په ځینو کورنیو کې له میندوارو میرمنو سره د کورنۍ غړي مخصوصا خواخې لازم همکاري نه کوي او ورته وایي ما هم ډیر بچان لوی کړي نو هر ډول درانه کارونه پرې کوي خو د شکرې خواخې بیبي جان وایي دا مخکې نه پوهېده چې میندوارو میرمنو ته درانه کارونه زیان لري خو کله چې د ټي ډي ایچ کارکونکي د دوی سیمې ته راغلل دا په هر څه پوه شوه
اول زنده پیدلم ارسه درانته درانته انګین دی کارونه کاو مشکی جګولې خوراک بعد ندری وخت بعد وړي خوړه اوس ډاکټران وویل نه انګین دو سره میغه امکاری کوم پنځه وخت دوري ورکوم کور کې چې پیدا کی ګورته ورکوم مثلا انګور س اول دی تاګدما یا خټکای مثلا یا هغه اول دی تاګدما سیمه شومې په ناز دا غدي ما اولاد دا ماشوم زی پیټی می دی ما ته اند نو بل چا خونه دا کنه ډاکټران مونږ پوه کړو چې دا کار ته خنه ده
ما شما راجع به مراقبت طفل نوزاد یعنی یک طفل نوزاد وقتی که تولد میشه باید ما شما چی کنیم براش اول باید طفلک چی کنیم گرم نگاه کنیم اولین کاری که میکنیم دوم کاری که میکنیم باید
داد هغه ټولګي د زده کړو غږ و چې ګڼي میرمنې پکې دي صحیح زده کړو لپاره راټولېږي او د قابلیت لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي د ټي ډي ایچ یا کورنۍ لیدنې ټولنې سپروایزر زکیه سمیمی وایي دوی هر ورځ دوه ګروپونو ته چې په هر ګروپ کې 12 میرمنې شامل دي صحیح زده کړې ورکوي او همدارنګه دا ټولنه د صحیح خدماتو ترڅنګ په هغه کورنیو کې چې کورنۍ ستونزې لري یا له کوره بهر نشي وتلای یو جلا ګروپ لري چې د هغوی کورونو ته ورځي او له هغوی سره د مشکل په حلولو کې مرسته کوي
اینا په نام فامیل هیلت اکشن ګروپ است
زموږ د فعالیتونو چې د کورنیو لپاره د روغتیایي خدماتو په نامه یادېږي نن مو تقریبا دوه ګروپونه راټول کړي چې هر ګروپ کې تقریبا 12 میرمنې ګډون لري او په دریو دورو کې دوی ته زده کړه ورکوي د دوی درسونه ډېر د حفظ صحې یا پاکي واکسینونو لنوي ځکه د ماشوم نه ساتنه او پالنه د مور د شیدو ګټې سیناو بغل او د ولادتونو ترمنځ واټن دا هغه مسایل دي چې موږ یې دوی ته ورزده کوو او اوس د دوی په ژوند کې ډېر تغیرات هم راغلي دي همدارنګه موږ د حقوق کورنیو ترمنځ چې تاوتریخواله او جنجال پکې وي یو جلا ګروپ لرو چې د حقوقي کورونو ته ورزي چې لازمی مشورې ورکوي زموږ همکارانو د ډیرو همداسې کورنیو ترمنځ روغه جوړه هم کړې ده زربیبی یو له هغو میرمنو څخه ده چې د ډیرو لورګانو د زیږولو لامل یې میړه خواخې ډیر ناوړه چلند ورسره کاوه خو اوس یې د همدې ټولنې په مرسته ستونزه څنګه حل شوې ده
من کور کې پتل جنگ و خواخه به میرتا شیطانی کولا جنگ برا سره کو سیدی لورګان ډیر دی میړو ما وهلم جنگ برا سره کو دا ډاکټر صاحبان سی غترال بیا من کور ترال خواخه ته منسیه تو کو خبري ورته کولې میړو ته میم کولې ته نسیه تو کو سی دا خو تاسو کور غدا کور غړم دا یعنی کو لورګانی کارشه مو خاصه
درنو اوریدونکو میندواری او ولادت نو وروسته پروسه د میرمنو لپاره یو حساس پړاو دی چې کورنۍ باید په دې برخه کې له میرمنو سره هر راز همکاري او همدردي وکړي. همدارز اړوندو ادارو او مؤسساتو ته هم لازمه ده چې په دې برخه کې کورنۍ ته بشپړ آگاهي او معلومات ورکړي چې میرمنې وکولای شي له روحي او صحي ستونزو پرته روغ ماشوم وزېږوي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ. ساعت